یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
احمد شیبریم دا سدی رډو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي. سلامونه. وړاندې به واورئ چې سرلنن شپې 12 بجو په افغانستان کې د طالبانو او حکومت له لوري تاوتریخوالی کمیږي. شاید په افغانستان کې د سولې په لور لومړی مهم ګام وي چې اخیستل کیږي. تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
حکومت وایي د تاوتریخوالی د کمولو پر مهال به بیا هم افغان ځواکونه د تیارسۍ په حال کې وي. په زابل او ارزګان کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. ایرانیانو نن د دغه هیواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رای ورکول پیل کړي دي. د افغانستان حکومت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې د تشدد د کمولو پریکړه د نن شپې له 12 بجو عملي کیږي. د ملي امنیت شورا ویاند وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه به بیا هم د تیارسۍ په حال کې وي. جاوید فیصل نن جمعه ازادي راډیو ته وویل حکومت هیله مند دی د یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي کمول به تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي.
موږ له خپل درسه کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یو اونۍ بل اخره دی بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو
دا په اصل کې ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ لاسلیک کېدونکې احتمالي موافقه مخکې په افغانستان کې د افغانستان په جګړه کې شکیل خو منلې و چې د یوې اونۍ لپاره به تاوتریخوالی کموي. خو تر دې مخکې د افغانستان حکومت د تاوتریخوالی د کمولو پر ځای د دایمي اوربند پر ټینګولو ټینګار کړی و. د ورځې مخکې د سولې پر موضوع د حکومت یو جګپوړي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي چې د تاوتریخوالی د کمېدو په اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکم شي. د ملي اردو مسؤولان وایي چې په زابل او ارزګان کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. د افغانستان په جنوب کې د 215 اتل قول اردو وایي چې په پوځي عملیاتو کې چې پرون سوي 400 وسلوال طالبان ټپیان سوي دي. د دې قول اردو ویان خواجه یحیی علوی نن ازادي رادیو ته لومړی په زابل کې د پوځي عملیاتو په اړه وویل.
د زابل ولایت د مرکز کلات په مربوطاتو کې د دښمن 8 کسان وژل شوي او د دغو جنایتکارانو 3 تنه ټپیان شوي دي. د دښمن یو موټر او 2 موټر سایکلونه هم تخریب کړای شوي دي.
شغلی علوی وایي چې 2 وسلوال طالبان د زابل په شینکی ولسوالۍ کې وژل سوي او یو تن ټپي دي. دغه راز د ارزګان په مرکز ترین کوټ کې هم د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول سوی دی. په بل خبر کې په کندهار کې هم د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د دولت 13 مخالف وسلوال وژل سوي دي. امنیه قمندانۍ وایي چې افغان ګډو ځواکونو تېر شپه د سرو څاهانو په سیمه کې ګډ پوځي عملیات کړي دي. د تلفاتو په اړه د دې قمندانۍ ویان جمال ناصر بارکزی نن ازادي راډیو ته وویل.
دښمن ته غشماتونکي جواب ورکړی دی. په دې عملیاتو کې 13 وسلوال وژل سوي دي او 9 مرګونی زخمیان سوي دي.
په زابل ارزګان او کندهار کې د سویو پوځي عملیاتو په اړه وسلوالو طالبانو کومه تبصره نه ده کړې. ایرانیانو نن د دې هیواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رای ورکول پیل کړي دي. په دغو انتخاباتو کې د ایران د پارلمان د 290 څوکیو لپاره له 1400 زیاتو کسانو نمونه ثبت کړي و. خو د پیاوړې نگهبان شورا لخوا یوازې 1148 کاندیدان تایید سوي دي. د ایران د نگهبان شورا په دغو انتخاباتو کې د شاوخوا 9000 کسانو د کاندیداتوري غوښتنه رد کړې ده. د اوسني پارلمان نوي تن غړي هم د نگهبان شورا لخوا د نن ورځې په انتخاباتو کې له کاندیداتوري محروم سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د ایران نگهبان شورا تورنه کړې چې په انتخاباتو کې د هغو کسانو د کاندیداتوري مخه نیولې چې د ایران د رهبر آیت الله علي خامنه‌ای د پالیسیو پلوي نه کوي. متحده ایالاتونو د ایران د دې انتخاباتو په درشل کې د احمد جنتی ترڅنګ د انتخاباتو پر 15 چارواکو بندیزونه لګولې دي. جنتی چې د ایران په رژیم کې ځواکمن ملا دی، د دې هیواد د نگهبان شورا منشي دی. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازی براین هوک وایي چې دغه بندیزونه په دې خاطر دي چې دغو کسانو د ځینو کاندیدانو په مخنیوي د ایران د خلکو لپاره د آزادو او عادلانه انتخاباتو مخه نیولې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو اعلامیه کې ویلي د جنتی په څیر ملایانو په تیرو 140 کلونو کې د ایران خلک د رای ورکولو پر مهال له خپل رښتینی انتخابه محروم کړي دي. د نوموړي په خبره د ایران خلک پرته له دې چې څنډې ته سي او یا په ډله ییزه توګه ووژل سي د خپل نظر د څرګندولو حق نه لري. عراق او کویت د کورونا وایرس تخپریدو د مخنیوي په هدف خپل خاورې ته د ایرانی وګړو پر داخلیدلو د لنډ وخت لپاره محدودیت ولګاوه. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې ایران اعلان وکړ چې دوه کسان په قم ښار کې په دې وژونکي وایرس مړې سوي دي. د عراق سرحدي چارواکو پرون ویل چې له ګډ سرحد څخه به عراق ته لږ تر لږه د دریو ورځو لپاره د ایران مسافر نسي داخلېدلی. د دوی په خبره هغه عراقي وګړي چې له ایران څخه راستنېږي د یوه طرز عمل له مخې به چې د عراق د روغتیا وزارت تایید کړي چلند ورسره کېږي. د عراق ملي هوایي شرکت هم ایران ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د کویت بندري چارواکو هم ویلي چې تر بلې خبرتیا پورې د خلکو پر تګ راتګ او له ایران څخه د خلکو پر ورتګ محدودیت لګولی دی. دا په اصل کې ده چې د عراق د ایران د قم ښار مقاماتو هلته په کورونا وایرس د دوو نارینهوو تر مړینې وروسته د دې وایرس د احتمالي خپرېدو په وړاندې د مبارزې لپاره عاجلو اقداماتو خبر ورکړ.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.5 او اف ام 3.5. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د طالبان او حکومت له لوري د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه وویل:
موږ کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یو نوی بل اخره دی بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان او تر هغه وروسته افغانستان ته پایدار رسول را
د تاوتریخوالي کمیدل لنن شپې 12 بجو پیل شي. په دې خبرونه کې به دا هم ووري چې په روزګان کې په سلګونو کیلوګرام نشي مواد نیول شوی او د خوست په تنړوي ولسوالۍ کې د قومي تړون لمخې پر نشئی توکو ناغه کې شودل شوی. په لوګر کې د شپږو ولایتونو ځوانانو د اوربند ټینګېدو لپاره مشاعره وکړه.
چیرته لری له چاودنو، چیرته لری له بریدونو، چیرته لری له فیسبوک، چیرته لری له خبرونو، چیرته ورک له څراغونو، چیرته لری له ویپانو، تلویزیون او رادیوګانو، چیرته لری له یارانو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی به عملا نن شپه 12 بجې پیل شي. د دغې شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د یوې اونۍ لپاره بشپړ چمتووالی نیولی. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو احضارات پر ځای دي، خو د یوې اونۍ په اوږدو کې به د طالبانو خلاف عملیات نه کوي. د دغې شورا ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی نن شپه 12 بجې پیلېږي.
د افغانستان حکومت د سولې له پروسې څخه د اعظمي ګټه اخیستنې په هدف کامل آمادګي نیولې ده، تر څو دغه یوه اونۍ چې وسلوالو ډلو د خشونت د کمښت په نوم نومولې د دې یوې اونۍ څخه اعظمي ګټه واخیستل شي. موږ له خپل ادرسه کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یوه اونۍ بل اخره دې بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو تر هغه وروسته افغانستان ته پایدار سولر د شپې د 12 بجو څخه پیل شي.
خپله فیصل زیاتوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د پخا پشان د خلکو امنیت د تاسیساتو او لوی لارو ساتنې دنده پر مخ وړي. له طالبانو پرته به په نورو تورستي ډلو باندې حمله هم داسې روانه ساتي. د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلیک کیدونکو احتمالي هوکړې مخکې په افغان جګړه کې کیلو خو هوکړه کړی و چې د ویونی لپاره به تاوتریخوالي راکموي. دا په داس حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د سولې پر موضوع د حکومت یو لوړپوړي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکمیږي. سرچینې زیاته کړې وه طالبان اوس مهال په ورځني ډول نږدې 15 بیا بریدونه کوي، خو دا شمیر به 15 ته راټیټ شي. د غرض به طالبان پر هیڅ خار برید نه کوي، د امریکایي ځواکونو پر نظامي مرکزونو به هیڅ ډول ډزې نه کوي. همدارس د افغان ځواکونو یوازې لوی نظامی مرکزونه لکه قلی اردوګان کندکونه به تر برید لاندې نه راځي او پر لوی لارو به هم د طالبانو لخوا هیڅ ډول نظامی عملیات نه کیږي. سرچینه زیاتوي د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې سره سم به افغان او امریکایي ځواکونه هم پر طالبانو هیڅ ډول تهاجمي عملیات نه کوي، خو کچیر طالبانو پر افغان ځواکونو کوم برید وکړ افغان ځواکونه به دفاع کوي او امریکایي لوري به د افغان ځواکونو ملاتړ ته وردانګي. د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ ګډه نظامی شبکه جوړیږي چې پورزنی ډول له دې بهر څارنه وکړي او ټول معلومات یې په دوحه کې له طالب لوري سره شریک کړي. په ورته وخت کې که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د تاوتریخوالي د نیټې په اړه څه نه وایي، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د هوکړې له لاسلیک مخکې امن فضا رامنځته کیږي. هغه وایي د هوکړې له مخې د توافق له لاسلیک وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلیږي. د باور جوړونې لپاره طالب زندانیان هم آزادیږي. طالبان هوډ لري د توافقنامې له لاسلیک نه څو ورځې مخکې مسؤونه فضا رامنځته کړي، خو افغان حکومت د طالب زندانیانو د خلاصون په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د طالبانو یوې سرچینې له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به افغان ځواکونه شپني عملیات، هوایي بریدونه او نور پای ته رسوي، تر خوا به یې طالبان هم لوی بریدونه نه کوي. که څه هم له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړه لیک لاسلیک سوی نه ده، خو ویل کیږي چې د دې هوکړې په متن کې د تاوتریخوالي د کمیدو سربیره پر اوربان هم تمرکز سوی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امریکایي چارواکو نظر هم راواخلو، خو تر اوسه نه یو توانېدلی.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي له طالبانو سره د تاوتریخوالي کمواله به عملا نن شپه 12 بجې پیل شي. له کابل د سیاسي چارو کتونکی نظیم سمون په ټلیفون را سره دی. سمون صاحب، خبرونه ته شرغلی دغه یوه اونۍ کې شخړې کمې شي، د دواړو لورو ترمنځ به، یعنی د حکومت او طالبانو ترمنځ به، یو ډول اعتماد پیاوړی نه شي؟
بلې، پاکستان د اعتماد فضای لپاره یو مهم ګام دی او وبلیدل شي چې په یو اونۍ په اوږدو کې څومره ملموس کموالی راغلی په تاوتریخوالي کې. گرچه اوس هم اندېښنې شته د تاوتریخوالي د مفهوم د په اړه، ابهامات چې په دې اړه شته، د تاریخ په اړه شته اندېښنې شته دي، ولې په عمل کې به دو ګورو چې مثلا تاوتریخوالی په څه معنی، آیا تاوتریخوالی د ملکي خلکو د وژلو د پای ته رسېدو په معنا ده، آیا تاوتریخوالی په لویو لارو کې د بریدونو د اپلو د زرېدو په معنا ده، او هغه څه چې په دې څو جګړو کې متصور و هغه څه به د دې سره ودرېږي. که نه که چیرې داسې وي نو دا یو امتحاني ازمایښتي دوره ده.
سمون
صاحب،
سمون صاحب، سمون صاحب، دا خو لا تاوتریخوالی د تاوتریخوالی کمیدل نه دی پیل شوی، نو معلومه بشي چې کوم کارونه په دې کې ترسره کیږي. لیکن له لویه سره که چېرته دې ته وګورو، د افغانستان د سولې په لور فکر نه کوي چې دا لومړی مهم ګام دی چې په تیرو تقریبا 300 کلونو کې اخیستل شوی دی، چې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال موافقه کوي چې یوه اونۍ به شخړې راکموي؟
دقیقا بل پرمختګ په دې برخه کې دا ده چې حکومت او امریکایان په دې کې سره موافق دي. یعنی تر ډېر اوږده ځنډ وروسته بالاخره د بهرنیانو او د افغان حکومت ترمنځ په سوله کې د سولې په تګلاره کې اوس همغږي رامنځته شوه. پخوا حکومت دا نه منله، هغوی د مکمل غربن غوښتنه کوله، ولې کله چې حکومت اعلان وکړه چې دوی هم د تاوتریخوالي د کمول له طرحې سره موافق دي، او البته ځینې شرایط به لري ګوري به چې په یو اونۍ کې څنګه پرمخ ځي، نو دا خپله یو ډېر لوی پرمختګ ده. او دقیقا نه شک پرته د غربن د جګړې د شدت کمیدل د خبرو په لار کې یو ډیر لوی پرمختګ ده. او بیا هم زما خبره تکرارم چې وبه ګورو په عمل کې دا څنګه مخته ځي. موږ سره جزئیات نشته چې څه به کیږي، ولې هغه په عمومي موضوعات چې له رسنیو له لارې درد کړی ده چې په لویو لارو به همدې نه کارونه کې به همدې نه کیږي، موږ یوازې په دې اړه معلومات په جزئیاتو معلومات نه لرو چې دا میکانیزم به د دې د تطبیق څنګه کوي.
د په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د افیر ازادي راډیو ته تیرونی په یوه مرکه کې وویل چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې تاوتریخوالی راکم شي، او داسې تاوتریخوالی راکم شي چې نتیجه یې اوربند ته شي. نو بیا هم هماغه خبره ده چې لکه څرنګه چې په افغانستان کې اکثرو دا خبره کوله چې په افغانستان کې باید اوربند ته لاره هواره شي، فکر نه کوي هغه کسان چې له تاوتریخوالي د یوې اونۍ په ترس کې لاس اخلي دوی به هم دې ته زړه ښه کړي چې د اوربند پخوا روان شي؟
دقیقا د موږ تجربه لرو د وړم کال د اوربان نه درې ورځې اوربان چې سره ډېر سخت تاثیرات د جګړو په لیکو باندې درلودو، خصوصا د طالبانو په لیکو کې ډېر خلک بیا دې ته آمدن وو چې بېرته جګړو لیکو ته ستانه شي. نو د شک پرته د خپل تاثیرات لري او غي اولو اندښنه هم د طالبانو چې دوی مکمل د اوربان خواتنی زم ده چې کچیر دوی اوربان اعلان کینه ممکن د جنگلو د جنگلو هغه روحیه هغه سی تضعیف سی په دې اساس باندې دوی دا د اوربان د توفیخوال د کمول په مفهوم باندې صلاح وکړه. نو دا د یوې خوا تحصیل لري، له بلې خوا دا چې اوس هم ډېر طالب د جګړې په ساته دي او سیاسي ساته دي، ډېری طالبان په دې باور دي چې امریکا او طالبانو ترمنځ تړون کېدونکی دی او بالاخره امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي. نو دوی نه غواړي چې بیا ځان ته داسې یو جګړه کې ښکېل کړي چې هغه د دوی د ژوند په بیه باندې تمام شي. نو اوس چې کله د بهرنیو ځواکونو وتل نه رسېږي یقیني سوي، نو دا عقل او منطق نه مني چې بیا د څوک د دولت په وړاندې وسته پورته کړي او یا د خپل ولس په وړاندې. نو دا یو ښه فرصت ده او هیله ده چې د پسرلي د تر رسېدو مخکې چلته بیا د جنګ جګړې د موسم پیل وي، دا دې مخکې موږ یو مطلوبه نتیجه ترلاسه کړو چې بالاخره یو دایمي اوربان خواته لاړ شو. او هغه شته هیله مندي شته ده، ولې مهمه دا ده چې په دې یو اونۍ کې کنه دا یو ازمایښتي دوره ده چې
سمون صاحب د یو اونۍ یو بل شیم دی، په افغانستان کې مختلف وسلوال شته، خپل سره وسلوال شته، داسې کسان شته چې هغوی په افغانستان کې سوله نه غواړي، داسې کسان شته چې غواړي د حکومت او د طالبانو ترمنځ واټن زیات کړي. نو کېدای شي چې دغسې کسان هم حملې وکړي، بریدونه وکړي او بیا بیرته مسؤلیت طالب په حکومت واچوي، حکومت یې په طالب واچوي، دغسې اندېښنه نشته؟
ولی د سولې په پروسو کې سپایلرز یا ورانکار یا ناصر دا معمول خبره ده، هر چیرې داسې ورانکار یا ناصر پیدا کیږي چې دغه ډول پروسې تخریبي. نو هغه ښه هغه هم همداده ده یو اونۍ چې دغه د ازمایښتي دورې دواړو لپاره، خصوصا طالبان ډېر په دې برخه کې هغه دي اسید پذیر دي چې د هغوی په ډله کې هغه زیات فریکشنونه زیات دي. نو هغوی به موخي چې رښتیا هم دوی یو لاس یو کنه، که چیرې یو لاس وي نو دغه یو اونۍ به په بریالیتوب سره هغه کېږي او په ټول افغانستان کې به تقریبا نسبتا ډزبندي وي، جګړې شدت به راکمي. او که یو لاس نه وي نو طبعا مخالفتونه به بیا به ولیدل شي، د یو اونۍ په جریان کې به ولیدل شي چې څومره ډلې د طالبانو له دغه هغه سره پالیسۍ یا تګلارې سره موافق نه دي. شته دي هم د دولت په سطحه کې، هم له دولت بهر د طالبانو په سطحو کې داسې کسان شته دي چې هغه د سولې په پروسه کې هغوی دغه نه دي، خپل نور ملاحظات لري، خپل نور شخصي غوښتنې لري، هغه له جنګ تغذیه کېږي. نو طبعا داسې یو څه متصور دي، یعنی موږ باید د دې هغه ولرو، آمادګي ولرو چې داسې یو څه به کېږي. خو دا خپله بیا د جګړې د ښکېلو نورو په لاس کې ده چې څنګه دا هغه مدیریت کوي، وضعیت څنګه مدیریت کوي.
سمون صاحب مننه چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په روزګان کې چارواکي وایي چې شاوخوا 1500 کیلوګرام نشه مواد نیولې دي. پدیاړه نور تفصیل له ترنکوټ شریف الله شرفت راکوي.
د اورزګان ولایت مقام مسولین خبر ورکوي چې سلګونه کیلوګرام نشي توکي نیولې. دغه ولایت مرسیال والی سید سادات ناصری ازادي راډیو ته ویل چې یاد نشي توکي د اورزګان ولایت د امنیت کمانډانی د نشي توکو پر ضد د مبارزې پولیسو د ځنګړو عملیات پر مهال نیولې دي.
یک دستاورد بسیار بالای است که امروز مردم روزگان و مردم افغانستان شاهد از این گپ است. از مقامات بالا مخصوصا از وزارت محترم داخله خواهش ما ای هستند که جوانای ما را به ترفیع برای هر کدام از اینا یک رتبه ترفیع شود و همچنان به اینا نقدی کمک شود.
د استیناف سرانوالی مسولین وای یاد نشی تو کی څه باندې 1500 کیلوګرام دي چې 1450 کیلوګرام یوازې 400 پاتنوري تاریخ دي. د اورزګان د استیناف سرانوالی مشر احمد وزیری وای د نیول سو موادو په تړاو تر د مهاله څوک نه دي نیول سوی.
کوم اندازه چې دلته تاسو مخامخ وینئ 1500 کیلو چارشتي او 340 کیلو د نور مواد ورسره دي، ایروین او تریاکو دغه شیان دي، یعنی ټوله اندازه او وزن په دې اندازه باندې دی. نو دا ډیره د اورزګان په سطحه نه شته، افغانستان په سطحه دا ډیره یو غټه لاسته راوړنه ده چې
لدی سره د اورزګان ولایت د ولایتي شورا استازي د اورزګان د امنیتی مسولینو دغه هڅستای چې د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کوي. د ولایتي شورا مرسیال محمد کریم کریمی وایي د نشي توکو د کښت لامل په دغه ولایت کې ورځ تر بلې په نشي توکو د روش د کسانو شمیر هم پر زیاتېدو دی او زیاتوي چې په دغه ولایت کې په ښکاره توګه نشي توکي په عام محضر کې پلورل کېږي. دی له امنیتي مسولینو غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د نشي توکو د پیر او پلور مخه ونیسي.
چنورم پر اوزغان ولایت کی دوانان پنه شی تو کاخته دی او خود پر تریم کو چار پیر من کو کی اوم نشی تو کی فلور کی جی ام درو اینو کارخانه یا درو اینو ور کوټی کارخانه استای چ دوانان تر کی په دغه اړوند دی د طرف څخه دی څخه جدي غشتنه دا کو در اوزغان ولسون پنه مندگی باندې چې در اوزغان ولسون د نجات ور کی او دغه کارخانه او دغه نقطه لمنځه یوسی او نور در اوزغان ملت خار سره تر تل مر پسند کی ولالي.
په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال پولیس د نشي توکو د نیولو خبر ورکوي چې د ولایت مقام او امنی قمندانۍ تر څنګ سږ کال یو ځل بیا په زیاته اندازه د کوکنارو کښت سوی دی.
بل لور ته د خوست په تنړه یو ولسوالۍ کې د یو قومي تړون له لارې پر نشي توکو ناخه کېښودل شوې ده. د دې تړون جزئیات له خوست د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست د تڼۍ په ولسوالۍ کې هم د دیني عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو لخوا د نشه یي توکو د پیر پلور او همدارنګه استعمال پر وړاندې قومي تړون وشو. په پریکړه کې یادونه شوې که څوک په یاده ولسوالۍ کې د نشه یي توکو په استعمال پیر او پلور ونیول شول د قوم لخوا به 1,00,000 افغانۍ ناغه کېږي او ولس به هم ورسره هر ډول قومي او کلیوالي اړیکې پرې کوي. د تڼیو د ځوانانو د شورا مشر اجمل ایوبزي د دې تړون په باب ازادۍ راډیو ته وویل:
څلوېښت کومه تڼۍ دا پریکړه وکړه چې که څوک مواد مخدر خرڅوي په تڼۍ ولسوالۍ کې کوم به ورسي 1,00,000 افغانۍ به جریمه ونه وخلي، هغې نه بعد به دغه سړی په کوم کې په مړي په ژوندي باند وي، هغې سره به سیک سلوم نسته وي لوړه نه کي.
قومي مشر حکیم ولی تنی وایي د هر ډول نشه یي توکو استعمال د افغاني ځوانانو او د نړۍ د خلکو په زیان دي.
څوک چې نشه کي که پوډر دي که شیشې دي که چارس دي هر څه چې دي دا ډېر ضرري دي. د ټول افغانستان څه چې د جهان په نقص دي، ځوانان به کوره کوي، د ټولنه پسیدوي، ټولنه ته ضرر دی، افغانستان خلکو ته ضرر دی. داسې مثال لري لکه یو مړی چې
د نشه یي توکو خلاف په دې قومي تړون کې زید دینی عالمانو هم ګډون کړی و. د یاد ولسوالۍ د یوې دینی مدرسې مدرس مولوي احسان الله وویل:
چې هېڅ وایي که نه چې موږ دغه نشه یي مواد بندوي څیر وځئ، زه څنګ په څنګ یې درسره روان یم، هم د چا بدۍ ته تیار یي، هم د چا نه د کون سولې ته تیار یي، هم یې خینه ړنګولې ته تیار یي، موږ علما یې چا نه ډورېږي.
د یو ټولنیز بنسټ مشر میرنا ګل تانیوال بیا په خپلو خبرو کې د قومي تړونونو د ارزښت په باب وویل: ولسونو ته قومي پریکړې د قانون حیثیت لري.
په ټولو خوست په قومونو کې په ځانګړي ډول په تڼیو کې قومي پریکړې بالکل د قانون حیثیت لري. په تڼیو کې به وروسته له دغې نه نشه یي موادو کاروبار او استعمال او قاچاق دا به ورکېږي.
بل لوري ته د تڼۍ ولسوال زمری حکمل وایي: په هیڅ ډول نشه یي توکي نه پریږدي او که مشر یا ځوان ولسوالۍ ته د داسو کسانو په سفارش پسې ورشي، هغوی به هم امنیتي او کشفي ادارو ته وروپیژني.
د تڼۍ په ولسوالۍ کې امنیتي ارګانو ته مې هدایت کړی دی چې هغه څوک چې په نشه یي موادو اموخت یا او یا یې خرڅوي هغې کلاک ونسای او قدمونه ته وسپره. موږ تصمیم نیولای دی چې وروسته له دې نه په ټول خلکو مې خبر کړی دی چې که د نشه یي مواد خرڅوونکي او یا استعمالوونکي په شپره شروع شي، موږ هیڅ خبره نه منو او تاسو هم قدمونه ته وسپره.
د خوست په تړۍ ولسوالۍ کې داسې مهال د نشه یي توکو د استعمال همدارنګه پیر او پلور پر وړاندې قومي پریکړه کېږي چې د دې اونۍ په سر کې د خوست د اسماعیل خیل او مندوزۍ ولسوالۍ د حیدرخیلو قوم اوسیدونکو هم ولسي پریکړه وکړه: که د یاد قوم کوم کس نشه یي توکي وکارول یا یې پیر او پلور وکړ، د دې سیمې خلک به ورسره اړیکې پرې کوي او له قومه به شړل کېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دې برخه کې یو سیمایزه مسله راخلو. د ایران خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکوي. په دې انتخاباتو کې هغو کاندیدانو ته رای ورکول کیږي چې له توندلارو مشرانو جوړې دولتي شورا تایید کړې وي. خو دې شورا اصلاح غوښتونکي کاندیدان رد کړي دي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل په سټوډیو کې راسره دی. تکل صاحب، توندلارو مذهبي مشرانو جوړه شورا کومه ده او د شورا په انتخاباتو کې د څومره کسانو د ګډون مخه نیولې؟
مننه شیبر صاحب. له توندلارو مذهبي شورا مشرانو جوړې ځواکمنې شورا یې نگهبان ټول وزره 1340 کاندیدان تایید کړي او د ایران د پارلمان د 290 سیټونو د ګټلو لپاره د شاوخوا 9000 اصلاح غوښتونکو کاندیدانو ګډون رد کړی دی. د شورای نگهبان د انتخاباتو کمیټې په دې ډله کې د اوسني پارلمان د هغو نوي غړو غوښتنلیکونه هم رد کړي دي چې اصلاح غوښتونکي یا منځلاري ګڼل کیږي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئی نن د سهار په 8 بجو د رایې ورکولو د بهیر له پیل څخه لنډه شیبه وروسته په تهران کې خپل دفتر ته نږدې په یو مسجد کې رایه ورکړه. هغه د ایران پر خلکو غږ وکړ چې رایه ورکړي. خامنئی وویل هر څوک چې د ایران ملي ګټې ورته مهمې وي باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خامنئی د روانې اونۍ په سر کې ویلي و چې د خلکو پراخ ګډون به د ایران پر ضد د امریکا او اسرایلو د پلاویانو پلانونه او دسیسې شنډې کړي. د ایران لوی مذهبي مشر د ایران د شورای نگهبان پر څوغړو د امریکا نویو بندیزونو ته چې پرون اعلان شول د اشاره په ترڅ کې وویل دښمن غواړي چې د خپل نهایي فشار نتیجه وویني.
تکل سب تاسو د امریکا لخوا د شورای نگهبان پر جنو غړو د بندیزونو یادونه وکړه، په دې اړه نور جزئیات څه دي؟
متحدي ایالاتو د ایران د پارلماني انتخاباتو له پیلېدو یوه ورځ مخکې پرون د شورای نگهبان پر هغو 15 غړو بندیزونه اعلان کړل چې د کاندیدانو په رد او تایید کې مهمه ونډه درلوده. په دې ډله کې د شورای نگهبان منشي او ځواکمن دینی عالم احمد جنتی او څلور نور غړي شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي چې د جنتی په څیر دیني عالمانو له 1940 کلونو راهیسې ایرانیان د رایې ورکولو له رښتینی حق څخه محروم کړي دي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې جنتی د کاندیدانو په غوره کولو کې مهم رول درلود. ښاغلي هوک نننیو انتخاباتو ته د اشارې په ترڅ کې وویل جنتی او د بندیزونو د کمیټې نورو څلورو غړو ایرانیان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له حق څخه محروم کړي. په پاتې چارواکو کې محمد یزدی چې د ایران د قضا لومړنی مشر و، محمد حسن صادقی مقدم، سیامک راپایک او عباس علی کت خدایی شامل دي. کت خدایی نن پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې د امریکا اقدام دیموکراسۍ ته اهانت دی. نوموړي لیکلي د امریکا حکومت د شورای نگهبان پر غړو د غیر قانوني بندیزونو په وسیله وښودله چې دیموکراسۍ ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري.
مننه تکل صاحب. واموریدل چې د ایران خلک نن په پارلماني انتخاباتو کې رای ورکوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په لوګر کې د لوګر په مرکز پل عالم کې د اوربند شخ په نوم مشاعره جوړ شوه. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د اوربنغک په نوم لوګر کې مشاعره چې د یاد ولایت مرکز اړوند د التمور سیمې ځوانانو لخوا جوړه شوې وه، له لوګر سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان او کابل څخه هم ګڼ شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. د شیرعلي مخلص په نوم د التمور د ځوانانو ټولنې مشر آزادۍ راډیو ته وویل
هدف هم له دې نه دا و چې د سولې راوستو او د اوربن لپاره د عام ولسونو کوم غږ چې باید راوچت کړي. له دلته مشاعره کې د خوست، لغمان، پکتیکا، پکتیا، کابل او د لوګر خپل شاعران.
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسلوی په خوا به د سوری او اوربان غک د غوندو او ناستو د ویناوالو لخوا کېده. خدا ازل دا غک د هو سره په توپیر د شاعرانو لخوا وچتیږي.
د ازل زمونږ شاعران رونه، لیکوالان رونه او هغه چې د شعر په چوکاټ کې ولست خپل پیغام رسوي، دوی د شعر په ترڅ کې د سولیا او د اوربان غختون کې دي. تصور دل چې په دې مشاعره کې خورا ډیر د کلو او د باندو خلک راغلي وو چې د موږ لپاره هر یو خورا خزیری ده.
د لوګر په اوربن غږ مشاعره کې لخوس ملما شاعر مطیع الله تراب هم د التمور د سیمې ځوانان وستل چې سوله په یو نوي پیغام کې نغښتي وه.
دغه نوم کې یو ښه پیغام و، نو ممکن دغه کاڼي زړونه نرم کړي او تر څو پورې چې دغه ځوان کول کې دومره احساس دی چې هغوی په یو شا باندې غږ کوي د اوربن غږ. زه فکر کوم یو ښه پیغام و او غواړم چې نورو ولایتونو کې دغسې یو نوي پیغام سره مشاعرې دغه کې دا خلک په مخ باندې بوزي.
د لوګر په اوربن غږ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او د نورو انتخابي شعرونه او غزلونه وویل. شاعر قیوم سیال ګډونوالو ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
زه ملنګ چلم پریږدو، زه چې پریږدو زیارتونه، چرته لرې غره ته لاړ شو، پریږدو کلي او ښارونه.
د دې مشاعرې بشپړ راپور د وخت د کمبود له امله نشو خپرولی، ځکه چې د لنډو خبرونو وخت راورسید. 12:30 د لنډ خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
د افغانستان حکومت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې د تشدد د کمولو پریکړه د نن شپې له 12:00 عملي کیږي. د ملي امنیت شورا ویان وایي چې امنیت یو دفاعي ځواکونه به بیا هم د تیارتۍ په حال کې وي. د ملي اردو مسؤولان وایي چې په زابل او اروزګان کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي دي. چارواکي وایي چې دغه پوځي عملیات پرون سوي دي. بلخوا په کندهار کې هم په شوراباک ولسوالۍ کې د دولت 13 مخالف وسلوال وژل سوي دي. امنیت قمندانۍ وایي چې افغان ګډو ځواکونو شپه د سرو ساحانو په سیمه کې ګډ پوځي عملیات کړي چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په دغو درې ولایتونو کې د سویو عملیاتو په اړه وسلوالو طالبانو څه نه دي ویلي. ایرانیانو نن د دغه هیواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رای ورکول پیل کړي دي. په دغو انتخاباتو کې د ایران د پارلمان 290 څوکیو لپاره د 14,000 زیاتو کسانو نومونه ثبت کړي وو، خو د پیاوړې نگهبان شورا لخوا یوازې 1,138 کاندیدان تایید شوي دي. عراق او کویت د کورونا وایرس تخپریدو د مخنیوي په هدف خپلې خاورې ته د ایراني وګړو پر داخلېدو د لنډ وخت لپاره محدودیت ولګاوه. دا اقدام وروسته له هغې کې چې ایران اعلان وکړ چې دوه کسان په قم ښار کې په دې وجون کې وایرس مړ شوي دي.
وسم زما رایا زما حق پروګرام.
زما رایا زما حق د انتخاباتو په اړه د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه.
زما رایا زما حق خبرونه اوریدو ته خراغلاست. بل اخر د افغانستان د ولسمشری ټاکنو وروستۍ پایله اعلان شو. خو د دې پایلې پر وړاندې هم د 2004 لسکار پسیر د یوې ټاکنیزې ډلې دریز داد چې نه یې منی او غواړي خپل حکومت تشکیل کړي. یواز دومره توپیر چې تیر ځل د ملي والی حکومت جوړ شو، خدا ځل خاغلی عبدالله عبدالله گواه کړی چې دلبې ټولګډونه حکومت جوړ کړي. خو برحال ولسمشر محمد اشرف غنی چې د 50.45 سلنه رایو په ګټلو سره د یوې بلې 15 دورې لپاره ولسمشر وټاکل شو، خپل بریا د ملت او د جمهوریت بریا وبلله او له ټولو لورې وغوښتل چې قانون ومني او د ملي والی په ټغر سره راټول شي. خاغلی غنی وویل حکومت به ټول افغانان په غېږ کې راونغاړي. پښتنه پر دې ځای ده چې ولې د ولسواکۍ د یوې اوږدې پروسې پای جنجال دی. آیا تر اوسه د ولسواکۍ نوی پیل شوی بهیر له خنډونو سره مخ دی؟ کمیسیون څه غلطي کړي چې د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله یې پرېکړه نه مني؟ په خبرونه کې را سره مېلمانه افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ویان مرستیال میرزا محمد حق پرست، د افغانستان د ګوندونو او سازمانونو او مدني ټولنو بنسټ مشر ابراهیم رحیمی، د افغانستان د حقوق پوهانو ټولنې د رهبرۍ شورا غړی عبدالوحید فرزئی او د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې غړی ښاغلی خالد دي. بس کې مو د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم ته هم بلنه ورکړې وه، خو وی ویل چې د ټاکنو بهیر پای ته رسېدلی او دوی نور نه غواړي چې د ټاکنو اړوند بحثونو کې د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د غړیو سره ګډون وکړي. زه امید ظهیر مال یم. تاسو درنو اورېدونکو ته هم د بحث د اورېدو هرکلی وایم. هیله در سره تر پایه پاتې شي. حق پرست صاحب ښه راغلاست. زما لومړۍ پوښتنه به هم له تاسو اوسي چې ښاغلی عبدالله، تېره شپه په خپلو خبرو کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یو شمېر غړي تورن کړل چې زر یا هم زور ته تسلیم شوي، او که زه یې ساده ووایم حتی د ډالرو نوم یاد چې پیسې یې اخیستی دي. رښتیا هم په کمیسیون کې حق حقدار ته نه دی سپارل شوی او هغه تور چې ښاغلی عبدالله لګولی سم دی؟
ډېره مننه. تاسو ته همدارنګه د راډیو ټولو اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ملت د هغه امانت په اړه باندې تصمیم نیولی دی چې د کمیسیون ته سپارلی وو، یعنی خپله رایه استعمال کړې ده. په کمیسیون کې شکایتونو ته رسیدګي د کمیسیون د وو فیصلو د تطبیق څخه وروسته کمیسیون وکړای شو چې اخرنۍ فیصله د افغانستان د متحدین ولس سره شریک کړي، او تاسو ونیدل چې په دې برخه کې کمیسیون رئیس هم تیر ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس کې ویل چې موږ په دې درد یو لکو و دیر زر رایو او یو لکو دو زر رایو پا اره بیل ابل پریزنتیشنون وضاحت او همدارنگ معلوماتون اوڑاندی کدی، او کمیسون همیشه حساب دهی تا نیوازی او تاکنش تکیت بلکه هر فرد دی هواد اماده دی چه پا دی برخه که کاملا عدالت تدبیق سوی دی او کاملا در رایو پا اکثریت باندی تصمیم نیول سوی، لکه سنگش تاس مخدمه که و درلودل چه محمد اشرف غنی در افغانستان در تاکن خپلواک کمیسون لخواه سخه در پینزو کالو لپار منتخاب ولسمشر و تاکل سو، اعتراضون، شکایتون، اتهامون در هر فرد نیوازی در تاکنش تکیبچه حق دی، اما د موثقو اسنادو پر اساس باندې او د مستندو اساس.
اکبر صاحب، یو مهم بحث چې ډېر مطرح کیږي، خغلی عبدالله هم تیر شپه ویل چې موږ وختل تعادل وکړو، خولاړ شو، آرام مختولاړ شو، په زلونه د کمیسون سره کېناستو، اما پایله یې نه درلوده. ولی کمیسون د یوې ټاکنیزې ډلې په قانع کولو کې بریالی نه شو؟
یوازې مهمه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته دا نه ده چې هر ټاکنیز ټکټ موږ قناعت حاصل کړو، ځکه د هر ټاکنیز ټکټ بدبختانه په افغانستان کې چې یو عقب مانده د دریمې نړۍ هېواد دی قناعت حاصلول ممکن نه دی. ټول کاندیدان چې په دغه روان کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره دوی په دې ډیموکراټیک پروسه کې شامل و، د دې ټولو غوښتنو دا و چې هر یو ولسمشر شي. ممکن نه ده د اساسي قانون پر اساس موږ یو ولسمشر په دې هیواد کې لرو. موږ نسوای کولای چې اتلس نفره چې دوی کاندیدان و ټول د ولسمشر په نامه باندې اعلان کړو او اتلس ولسمشران موږ په هیواد کې ولرو. نو ممکن هم نه ده چې موږ د هر کاندید قناعت حاصل کړو. یوازې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره خاتمه شاوستري کرشي، هغه اساسي قانون دی، هغه د ټاکنو قانون دی، او هغه موجوده طرزالعملونه، لایحې او فیصله نامې چې په کمیسیون کې موجود دي د هغو تطبیقول دي. چې خوشبختانه دا قوانین او په کل کې ویل شو چې حقوقي برخه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا څخه تطبیق شول، د اساسي قانون حکم تطبیق شو، او موږ وکړای شو چې تیره ورځ نهایي فیصله اعلان کړو. اوس د افغانستان د جمهوري دولت مکلفیت او مسؤلیت دی چې هر څه ژر ممکن وي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اخرنۍ فیصله تطبیق کړي. تطبیق په دې معنا چې ولسمشر د ولسمشرۍ څوکۍ ته ورمعرفي.
ډېره مننه حق پر صاحب، انشاءالله نور پښتون مشته تاسو ته راګرځم. رحیمي صاحب، که ټاکنې کیږي نو تعریف یې دارې چې ولسواکي، د ولسواکۍ تمثیل، او بالاخره باید ولسواکي عملي شي، اما ولې هر ځل زموږ ټاکنې بحراني کیږي؟
د لوی خدای په نامه پاول کې د میز میلمنو ته نستاسو ټولو بلندګانو ته اړوندونکو ته خپل نیکی او سلامونه وړاندې کوم. متاسف د افغانستان څلوېښت کلن جنگ موږ ته په اداراتو کې، په نظام کې، په دولتداری کې بی باوري، بې کفایتي، بې درایتي، بې مسؤلیتي، دا یو شی و چې حاکم سو. خو دغه انتخابات یو نوی شی و په افغانستان کې. متاسف خاصه تجربه هم موږ افغانان هم نه درلوده دغه ملی پروسی سره، او بالاخره دغه ځل د پاره چې کمیسیون مستقل انتخابات، کمیشنران تعین سو، رئیس صاحب جمهور په ریاست جمهوری کې هم دغسې غونډې جوړ کړې، د ټولو اعضابو مشران په دې کې ونډه واخیستل، او هغه سیاسي تنظیمونه بالخصوص هغه ځان چې غټ بولي هغه غټ تنظیمونه په دې کې خپل نمایندګان معرفي کړه. هغه نمایندګان واغله کمیسیون د انتخابات تشکیل سو، جوړ سو، د سره څخه تاسو شاهدان د دې په تاسف سره مردي شاهدانو چې یو میلیون اته لکه یا څه کم زیات نه ونډه واخیستله. او دلته په تاسف سره چې زموږ نظام یا زموږ هغه حکومت چې جوړ سو هغه یو سامي شرکت غوندې و، د ولسوالیه، د ولسوال، د کماندان، د ولسوال تر اته شاروال، د ولسوالی د رب دلو په یو شخص، یعنی تقسیم سوی و. فساد وسو ار یو خپل پاغه راستا کی هغه خپل مسولین چې دلو پاغه سای کی چې دوی مربوطه وسندغونه و پدې کې شک نسته چې فساد هم سوې دی ولی یو شخص نه کړي یو ټیم نه کړي هر ټیم خپل تلاش کړي یا ډیر الګ خو فساد هم وسو دلته اصلي عوامل چې دغه بوران ته دي زمور د گاونډي وادونه زمور هغه کوي متعدین هم دغه نفاق ګور پدې سیاسونه کی ان دلته یو واید ژغ ملت نه غواړي یو واید ژغ حکومت نه غواړي که تاسو شاید د سولې موضوع نه یو واید نظر نه ویا نو بنا هم دوی دلته نه غواړي چې یو واید نظام وسي یو قوي نظام وسي یو مشروع نظام وسي ان دلته ملي وحدت برقرار وسي په هر کې دغه شی غواړي په تاسف سره په دې کې زما نظر دا دی چې هم ګاونډي ویدونه او هم زموږ برقدرته متحدین چې موږ ته ډېر غټې ادعاوې هم کې هغه د افغانستان په دغه نفاق لاس لري
دغه پروسی ابراهیمي صاحب چې ته د خپل کور وران کا دغه کولنګ واخل خپل دیوال دی راونړوه هغه باید لاټ خپل دیوال راونړی کی فکر وکي چې زه سکم
شاید هغه څوک اوس چې ستار ټول تنبیر تجویز درکې هغه څوک شاید دی راځي څوک نه وسی ان هغه ملک یا هغه مملکت یا هغه داسې کس نه دی چې شخصي هغه ملک به داسې ملک چې ستار ټول تنبیر تجویز ستار ټول مصارف
راکې ابراهیمی صاحب ان شاء الله بیا موږ راګرځم خغل خالد د ټاکونو خپلواک کمیسیون ست سستون زدار لودا چې تاسو یې پریکړنه منی یو ځل نه دو ځل نه بلکې دریم ځل او بل اخر د نهایی پریکړې په توګه هم د دې پروسې نه وه تلاس مشکل چیرې
بسم الله الرحمن الرحیم به اجازه میمانای برنامه و شما و بیننده های رادیو آزادی قسمی که شما در جریان هستند انتخابات به تاریخ 6 میزان برگزار شد و همان طوری که توقع مردم افغانستانی بود که این انتخابات باید شخصی که انتخاب میشه از طریق آرای پاک و مشروع که همان ماده 19 بند 2 قانون انتخابات تاکیدش بر آرای بایومتریک شده بود که کمیسیون انتخابات بارهایی را تاکید میکرد که رای بایومتریک مدار اعتبار است برای تعیین سرنوشت سیاسی افغانستان از طریق انتخابات، اما متاسفانه کمیسیون انتخابات هم یک جنایی را بیشتر برش توجیه کردند و آرای تقلبی که در سیستم وارد شده بود برای هزو هم بازرسی نکردن و خلاف خواست مردم افغانستان یک تصمیم بدور از قانون را اینا اتخاذ کردن و امروز شما شاهد هزی بحران هستین. تیم ثبات همگرایی دیروز شب ساعت 8 بجه جلسه داشت که تیم ثبات همگرایی یعنی در کل تیمی که عام مردم افغانستان، ازبک، تاجک، پشتون، پشهی، بلوچ، سادات، همه اقوام خرد بزرگ در این تیم گرده هم جمع هستند و کاندیدایشان دکتر صاحب عبدالله بود و دیروز خیلی با جرأت پیروزیشان را اعلان کردند و این پیروزی را ما به مردم افغانستان مبارکباد میگیم و انشاءالله تا یک قطره خونی که در وجود ما هست از رأی مردم پاسداری میکنیم، دفاع میکنیم و اجازه نمیتیم که حکومت تقلبی بالای مردم افغانستان تحمیل شد.
من نخغل خالد فرضی سه هغه اصلی بحث چه ده هغه هغه سو پاره ده چې ساسی پر مخ کې پروت ده. زما هدف د افغانستان اساسی قانون ده چې ساسی پر مخ پروت ده او تاسو د دې قانون نه پوره تحلیل او تفسیر لرئ. په داسې حال کې یو نظام چیرته ووسی او حال تدریګونی قوی موجودی او بلاخره د ټاکونو خپلواک کمیسیون یو پریکړه کوي چې قانوني ورته حق ورکړي چې تاسو به پریکړه وکړي، اما په وړاندې یو ټاکنیز ټیم راځي چې موږ دا پریکړه نه منو، یو حکومت جوړو، ځانګړی حکومت. د دغه کتاب حکم په دې برخه کې څه دی؟
تشکر. بنام خداوند، به عرض سلام خدمت شما مهمانان عزیز. در بس قانون اساسی افغانستان متاسفانه در 5 سال حکومت وحدت ملی از طرف رهبرای حکومت وحدت ملی تعطیل شده و ایره تنها ارگ ریاست جمهوری یا مثلا یک تیم انتخاباتی انجام نداده بود، هر دو تیم انتخاباتی دست به دست هم دادن و قانون اساسی افغانستان در حالت تعطیل گذاشتن. یک توافقنامه سیاسی خلاف تمام ارزش‌های اساسی افغانستان را به امضا رساندن. دو نفر کاندید، متوجه باشین، دو نفر کاندید یعنی دو نفر نامزد انتخابات ریاست جمهوری یک توافقنامه سیاسی را امضا کردن و او را بالای مردم افغانستان بیشتر از 5 سال تحمیل کردن. متاسفانه در روند 5 سال گذشته هیچ کاری در مطابقت با احکام قانون اساسی افغانستان و در مطابقت با قوانین نافذه جمهوری اسلامی افغانستان انجام نشد. ما بارهای بار هم از طریق کنفرانس های مطبوعاتی، هم از طریق میزهای گرد، هم از طریق جلسات حضوری با رهبران حکومت وحدت ملی ایرا بارها تکرار کردیم که شما اگر دوباره به مسیر قانونمندی باز نگردین، نتیجه برگزاری هر نوع انتخابات یک جنجال دیگه را به بار خواهد آورد. ولی اونها توجه نکردند. حتی ما به یاد دارم که با آقای دکتر عبدالله رهبر تیم ثبات همگرایی ما نشستی داشتیم، برشان گفتیم که در قوانین باید تغییراتی به وجود بیاید که مطابق احکام قانون اساسی باشد تا در آینده مشکلی ایجاد نکنه. اونا گفتند که تمام بحث حقوق نیست، سیاست یگان گپای داره. من هیچ وقت از یادم نمیره این کلمه شان. حال آمدیم سر از این که این بحث سیاسی است، این بحث قانونی نیست. شما فکر کنین که قانونی که بر مبنای ماده 94 قانون اساسی افغانستان و بر مبنای ماده 100 قانون اساسی افغانستان نافذ بود در افغانستان، قانون انتخابات، قانون تشکیل وظایف و صلاحیت های کمیسیون انتخاباتی، این هر دو قانون به اساس فرمان تقنینی، گویا فرمان تقنینی تعدیل میشه. امی رهبر تیم ثبات همگرایی به او مهر تأیید میگذاره، بر مردم افغانستان حتی تبریکیش میگن در پوست های خودشان، در اعلامیه های خودشان. ما بارهای بار تکرار کردیم که کسی به نام رئیس جمهور در 5 سال گذشته حکومت را به دست نداشت. ما گفتیم که رئیس حکومت وحدت ملی است، ولی آقای عبدالله همیشه تکرار کردن که رئیس جمهور. خود از اینا مشروعیت بخشیدن برشان. وقتی که خلاف احکام قانون اساسی افغانستان فرامین تقنینی نافذ شد، ما گفتیم که خلاف احکام قانون اساسی افغانستان است، این فرمان تقنینی هم نیست، یک سند تقنینی غیر قانونی است. دکتر سب عبدالله تکرار کردند که این قانون است، خودشان تکرار کردند، با امو قانون رای دادن، امو را به عنوان قانون پذیرفتن و بالاخره بر مبنای از او 18 نفری که عریضه داده بودند، درخواست داده بودند بر نامزدی ریاست جمهوری، نه کاندیدان ریاست جمهوری، نه نامزدان ریاست جمهوری، بلکه عریضه داده بودند، درخواست داده بودند که ممکن یکی از شما می بودن، یکی از آقای رحیمی صاحب می بود، یا یکی هم خالد صاحب می بود. 18 نفر همچون افراد آمدن رای دادن، اعضای کمیسیون انتخاب کردن. اینا نمایندای مردم افغانستان نبودن، اینا سر دل خود یک کاری را کردن، قبول کردن و بالاخره مردم قبول کردن، گفتن شما که بین خود جرم این، ما هم قبول داریم. بر مبنای از او اعضای کمیسیون انتخابات فیلی یعنی اعضای کمیسیون انتخابات برآمده از حکومت وحدت ملی انتخابات را برگزار کردن. در روز دوم یا سومی که انتخابات شش میزان برگزار شد، من خوب به یاد دارم که آقای دکتر عبدالله آمدند پشت تریبون قرار گرفتند، از کمیسیون‌های انتخاباتی تشکر کردند، از مردم افغانستان تشکر کردند و استقلالیت کمیسیون‌های انتخاباتی را احترام کردند و حتی با یک لبخند بسیار متزنن بر مردم گفتند که برنده هم امیال معلوم است. اینا کل کارکردهایی است که اینا را سیاست میگن. وقتی تیم ثبات همگرایی در سیاست خود ضعیف میآید، اینجا حقوق چی کار کرده میتونه، اینجا سیاست چی کار کرده میتونه، اینجا حقوقدان چی کار کرده میتونه، قانون اساسی چی کار کرده میتونه، جلو همچون اجراعات باید در زمانش میگرفتیم. ما وقتی که حکومت وحدت ملی را مخالف قانون اساسی افغانستان تشکیل کرده بودیم، به خاطر جلوگیری از بحران تا 2 سال باید امولوی جرگه را که خودشان وعده داده بودند، امولوی جرگه باید تشکیل میشد، سرنوشت حکومت وحدت ملی باید تصمیم میگرفت و سرنوشت قانون اساسی افغانستان باید تصمیم میگرفت. اگر صدارت اجرایی به میان میامد و اگر نمیامد لغو میشد. هیچ ما مشکل نداشتیم، امروز یک انتخابات برآمده از قانون میداشتیم. بحث میگذاریم به این بحثا را مقدمه نسبت به گذشته داشتیم. حال در شرایط فعلی ما از ابتدا اعلان کردیم که برگزاری انتخابات خلاف احکام قانون اساسی افغانستان است، روند کارزار انتخاباتی خلاف قانون اساسی افغانستان است و حتی روند مبارزات انتخاباتشان خلاف اسناد تقنینی بود که خودشان پایش امضا کرده بودند. امو مبالغی را که برشان به عنوان مبلغ مصرفی اعلام کرده بود، خلاف از او به صدها برابر اضافه تر از او مصرف کردند. بالاخره آمدن در آخر نتیجه، در آخرین نتیجه به خاطر قطع منازعه انتخاباتی، من شخصا خودم موافق به این هستم که به خاطر قطع منازعه انتخاباتی این تصمیم کمیسیون انتخابات باید پذیرفته شود. ای که بعد از این کدام منازعه بین سیاسیون به میان میاد، کدام منازعه بین تیم‌های انتخاباتی به میان میاد، اینا بحث خودشان است. ولی به خاطر قطع منازعه انتخاباتی باید یک مرحله را بپذیریم. شما تصور این را داشته باشین که تیم ثبات و همگرایی برنده این نتایج انتخابات ریاست جمهوری جمهوری می بود، ما عین موضوع را باید ابراز می کردیم، به خاطری که باید یک مرحله قطع شود. ما در دو تا حکومت غیر قانونی یا بگویم حکومت هایی که به اصطلاح برآمده از جنگ ها بودند، حکومت مجاهدین را داشتیم، حکومت طالبان را داشتیم. بعد از اون چی کار کردیم؟ بعد از اون ما کدام روند انتخاباتی نداشتیم، کدام روند قانونمند نداشتیم. آمدیم 1600 نفر را جمع کردیم در یک تالاری به نام لویه جرگه، گفتیم شما هر چیزی که انتخاب کردین، شما هر کسی را که رأی دادین. یک لویه جرگه اضطراری برگزار شد، بر 16 ما یک نفر انتخاب کردند. همو کار باز تکرار شده. ما 5 سال حکومت نداشتیم بر مبنای قانون. حال یک وضعیت ایجاد شد، بالاخره یک کمیسیونی آمد، یک تشکیلاتی آمد، یک روند ایجاد شد و بالاخره یک نتایجی را اعلام کرد. باید به این نتایج احترام گذاشته شود تا بر آینده افغانستان ما دوباره به دموکراسی برگردیم. بر فعلا نه دموکراسی وجود داره، نه قانونمندی وجود داره، نه حاکمیت قانون وجود داره و نه نتایج انتخابات ریاست جمهوری بر مبنای قانون است، بلکه فقط به خاطر حل منازع انتخاباتی ما میگیم که به همین تصمیم عمو کمیسیونی که خودشان انتخاب کرده بودن، به همون تصمیم کمیسیون باید احترام گذاشته شد.
من فرضی صاحب حق پرست صاحب خغلی عبدالله تی رشپده هم ویلی چې کمیسیون د خلکو پر رایه باندې کودتا وکړه او د دې پر ځای باندې چې اصلي هغه د بایومیټریک پر اساس رایو پر اساس باندې ګټونکو اعلان کړو، بلکې د کودتا لمخې یو بل څوک ولسمشر شو، اختیار کمیسیون د خلکو پر رایه کودتا کړی.
فکر کوم چې د دې شخصي نظر دی په دې برخه کې درست او معقول قضاوت افغانستان ولس کړی، او تاسو تیر ورځ په سوشل میډیا او فیسبوک ټویټر کې شاهد واست چې زموږ له تحلیل له مخې تر 90% اضافه ځوانانو د افغانستان ولس هغه د دې کمیسیون د اخرنۍ فیصلې هرکلی کړی و، او په سوشل میډیا کې دا هر څه کارس ولاو په ثبوت باندې ورسېدل. موږ د ټولو اړخونو شکایتونو ته موږ احترام لرو، اما د قانون په چوکاټ کې د دوی لپاره په قانون لحاظ وخت مشخص شوی و چې شکایتونو ته رسیدګي کمیسیون ته موافق اسناد وړاندې کړي، او شکایتونو ته رسیدګي کمیسیون د دوی ټولو شکایتونو ته رسیدګي وکړي. دا ټول پړاوونه صحیح شول. تاسو بیا هم ولیدل چې تېره ورځ رسمن د افغانستان د ټاکنو خپلواکه کمیسیون خپل ماموریت پای ته ورسوي، خو بدبختانه باید ووایم هغه اتهامونه چې واردېدل که هغه د کمیسیون د عدم استقلال په اړه وو، که د رشوت په اړه باندې وو، همدارنګه که د سیاسي فشارونو په اړه باندې وو، او که د ځینو نورو مسایلو په اړه باندې وو، یو موثق او مستند اساس شکایتونو ته رسیدګي کمیسیون ته وړاندې نه شو. د افغانستان د متدینو ولسو سره ساتي مطبوعاتو سره شریک نه شو. دا په دې معنا و چې یوازې اتهام و، یوازې شکایت و، او یوازې پولیګویي وه چې بدبختانه د دغه ډول فضا چې حاکمه شوې او رامنځته شوې د افغانستان متدین ولس سخت په دې کې مایوس دی او نور د دې حوصله هم نه لري. خوشبختانه باید وایو چې د افغانستان متدینو لږ خپله اراده تېره ورځ د رایو په ذریعې باندې وښول، او دا تصمیم به د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت مکلفیت او مسؤلیت دی چې دا ادا کړي، او په دې برخه کې ژر تر ژره خپل
او یعنی نور تاسو وایئ چې په دې برخه کې هیڅ ډول مسولیت د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته نه ورګرځي، بلکې یوازې ټاکنو مدیریت و چې نږدې د 15 میاشتو ځن وروسته پایله اعلان شوه، او بالاخره د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل کار بشپړ کړ. نور ورګرځي د افغانستان د ریګونو قواوو ته چې څه ډول نوی حکومت کار پیلې. درسته،
خپل ماموریت پای ته ورسوي. د افغانستان اسلامي جمهوري دولت چې د کمیسیون فیصله قانون پر اساس
باندې تدبیق. صحیح رحیم صاحب، زما پوښتنه استاد د وسط افغانستان خلک مدني ټولنې ګوندونه او سازمانونه په یو وخت کې د دوو حکومتونو د تشکیل اجازه ورکړي؟
مننه اختر جوړره. حوالن استاد ډیرو فرمایل قانون پر برابر، په تاسف قانون په دې شل کال کې 15 کال نه، په دې شل کال قانون مدنظر نه دی نیول سوی. یعنی که موږ قانون ته مراجعه کوو، موږ دی وطن ته، دی خاورو ته، دی ملک ته، دی ملت ته ټول مسؤلین یو او ماخوذ یو، پاسوګوزو په ټول اړخونه کې، په دې کې کوم شک نشته. هر څوک چې دا قانون سیستم نه مینه، زما شخص نظر هغه یاغي دی او باغی دی. لکه هغه څوک چې په غره کې جنگیږي،
هغه یو چې ډېر تورستي دا هم څوک چې قانون اساسي نه مني هغه ما په نظر بغاوتګر دی او هغه نو داغه او دغه طالب او د تورست هیڅ تفاوت نشته.
فرضي صاحب تر ډیره پورې ماتره هم کله چې هم دغه رهبران د قانون نقص کړی دی
بس دغه رهبران هم اوس یو نظر دی نو طالبان هم عین دغه شی اعلان خبره کړه نه تا ول چې د ملت او ملت غوښتنې څو وخت مد نظر نیول سوي نه دي. عذاب هم د مور مری چمسوي هم د نن حکومت وادت ملي هم چیر د قامې د کرزي په دوره کې یو چې دلته درې بحث لري دلته درې شی حاکم وو مواد مافیا مواد مخدر مافیا د قدرت استخباراتي کړي
یعنی جګړه د قدرت دا کاغذ منل
بالکل جګړه د شخصي منافع او د پرد د خپل جیب د
ملت ته کول سوکیلا
کړای د ملت ملت خګر مرسي خار ملت تورې خاوري دریم دل لاس پوس د استخبارات هغه تم پیسې راځي روزمره د استخباراتو پیسې د درې هغه درې تا چې هغه د بخت مارز وکړي چې په دلته په سیاستونو کې دلته په خلکو کې برابرانو کې دلته په واکدارانو کې د نفاق تخم پاشي چې پاشلې دی کته شادته د کمپاین په وخت ډاکټر عبد الله شپارز د سفیر سره ولې د امریکا سفیر دا کم قانون وای د ایران سفیر څنګه د کومې زون ته ورځي ګوره ام ډاکټر صاحب غنیت د یو اخول چې د تای مات کو ام ډاکټر عبد الله ته د تای مات کو ګوره د نفاق تخم دلته مست اجنبیان چي
حق پر صاحب یو با چې برامت رهکی هغه پر ټاکنو کمیسون هم د فشار دی البته کورنۍ فشار سربیره خو بهرنۍ فشار هم که زه بیخي اخاره وایم د سفارتونو د کچ فشار آیا یقینا پر کمیسون باندې دغه سې ډول فشارونه رامنځته شوي او په دغه تورو پنځو میاشتو کې بل اخر تر دې چې ورستۍ پایله اعلان شي
تر اوسه پورې موږ هیڅ احساس د دې نه کړی چې د کوم سفارت لخوا څخه مشخصا فشار د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون باندې وارد شي چې یو سلسله شکایتونو او اتهامات څو وخت مخکې وارد شول چې ولې سفیران د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون څخه لیدنه کوي د ملل متحد د منشور پر اساس باندې ټول غړي هیوادونه د ملل متحد چې په اخر مانده یا درې نړۍ هیوادونو کې دوی ماموریتونه لري مکلف دي چې د دیموکراسۍ د تحقق لپاره کار وکړي او کله چې سفیران هم د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته راتلل یوازنی هدف همدا و چې دوی د دغه دیموکراتیک بهیر څخه د نږدې لیدنه وکړي او خپل ملاتړ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون سره اعلان کړي کاملا کومه نتیجه چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا اعلان شوې ده هغه مجالس کاري مجالس او رسمي مجالس چې موږ د سفیرانو سره درلودل موږ مطمئنه چې د دوی لخوا څخه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون اخیرنۍ فیصله د تایید وړ ده او دوی هرکلی کوي او تاسو به بیا په نږدې ورځو کې ووینئ چې د دغه ډیپلوماټیکو نمایندګانو لخوا څخه افغانستان د ټاکنو خپلواک
کمیسیون اخیرنۍ فیصله قابل
به
کوي. مننه اکبر صاحب فرضی صاحب بوست مشروعیت لار رسد هدا اقلا چې دغه یو بحران د زګیداد د مخنیوي لپاره یو کار وشي او هر څه کې بیرته پایله یو مشروعیت ووسی.
تشکر. رای حلی که برای فعلا پیش بینی شده میتونه امی است که اگر تیم های انتخاباتی به خصوص تیم ثبات همگرایی کدام رای حل دیگی داشته باشند بین پیشنهاد کنند با ایجاد حکومت های دوگانه دیگه رای حل برای وضعیت فعلی افغانستان نیست. ما حکومت دو سره را تجربه کردیم دیدیم که چی حال شد. حتی شما باور داشته باشین که در تصمیم گیری به خاطر تعیین یک قماندان امنی یک ولسوالی هم مداخله صورت گرفت. هیچ حکمی از طرف آقای رئیس اجرایی صادر نشد تا بالاخره یک حکم صادر شد 25-25 یعنی 25-24 شخمانه دیدیم حداقل. رای حلی که از دید ما من حیث رای حل مقطعی و به خاطر آینده افغانستان است امی است که تصمیم امو کمیسیونی را که خودتان تعیین کردین تصمیم می کمیسیون را بپذیرید.
ډیر مننه خغل فرزایی صاحب، خغل ابراهیمی صاحب، خغل خالد صاحب او حق پر صاحب چې بحث کوم را سره ګډون وکړو. خبرونه هم پاتې و رسیده. ډیر مننه.
زما رای زما حق.
د دوشنبه
او جمعه په ورځو له آزادی رادیو